د افغانستان د سولې شوراوی پر پاکستان ځینو سیمه ییزو او نړیوالو فشارونو دغه هیواد اړ کړی دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره چمتووالی وښیي. آیا په رښتیا پاکستان د نړیوالو فشارونو په نتیجه کې د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ښیي؟ دا هغه موضوع ده چې په دې خپرونه کې پرې بحث کوو. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د سیمه ییزو نړیوالو خبرونو لپاره احمد شیبر دلته په سټوډیو کې را سره دی. شیبر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې په نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
مننه. په کراچۍ کې د پاکستان په ستر ښار کې 14 تنه وژل شوي دي د یوې پیښې په ترڅ کې. او بل مهم خبر دا دی چې د سوریې په مرکز دمشق کې د روسیې پر سفارت توغندي وشتل شوي دي.
بلی، د دې او ځینو نورو سیمه ییزو خبرونو لپاره را سره په سټډیو کې اوسئ. خو لومړی به اجمل تورمان ته ور ورکړو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنی خبرونه واوروي.
په کابل کې د روسیې سفیر ویلي هیواد حاضر دی چې د افغان ځواکونو سره د پوځي تجهیزات په برخه کې مرسته وکړي. ولسمشر اشرف غنی په هیواد کې پانګوالو او سوداګرو ته د اسانتیاو په برابرولو ټینګار کوي. او د کندز ولایت امنیت چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې تیر شپه د شیرخان بندر او کابل کندز لاره د ترافیک پر مخ پرانستل شوه. بشپړ خبرونه واورئ. په کابل کې د روسیې سفیر ویلي هیواد حاضر دی چې د افغان ځواکونو سره د پوځي تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. په هغه خبر پاڼه کې چې په همدې اړه د افغانستان د امنیت له شورا څخه خبره شوې، راغلي چې الکساندر مانتیتسکي نن د افغانستان د امنیت شورا له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې ویلي روسیا د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره هر ډول مرستو ته چمتو ده. ښاغلي اتمر هم د دغې کتنې پر مهال ویلي افغانستان له هغو ترهګرو سره په جګړه کې دی چې غواړي په افغانستان او سیمه کې ناامني وغځوي او د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي. حنیف اتمر ویلي چې افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د روسیې او نورو هیوادونو پوځي مرستو ته اړتیا لري. ولسمشر اشرف غنی په هیواد کې پانګوالو او سوداګرو ته د اسانتیاو په برابرولو ټینګار کوي. د جمهوری ریاست څخه په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غنی تیر شپه له یو شمېر پانګوالو او سوداګرو سره کتلي او ویلي دي چې په دغو دواړو برخو کې باید د سالم سیالۍ لپاره زمینه برابر شي. ولسمشر غنی د غشان د اقتصادي عالي شورا جوړولو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې دغه شورا به راتلونکې اونۍ د هیواد په یو شمېر مهمو اقتصادي مسایلو بحث وکړي. د کندز ولایت امنیت چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې تیر شپه د شیرخان بندر او کابل کندز لاره د ترافیک پر مخ پرانستل شوه. د کندز امنیه قمندان محمد قسیم جنگلباغ نن په یو خبري ناسته کې وویل چې د وسلوالو مخالفینو د تصفیه په هدف په چاردری ولسوالۍ او ګلټیپی سیمه کې هم عملیات روان دي. خغلی جنگلباغ ډاډ ورکړ چې په کندز کې امنیتي وضعیت ښه شوی او له بې ځایه شوی وغوښتل چې بیرته خپل کورونو ته راشي. او د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د بیکارۍ د کچې د زیاتېدو په تړاو د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزیر نن د جرګې ته غوښتې وه. نسرین اوریاخیل په دې اړه د جرګې د غړو د پوښتنو په ځواب کې وویل چې د نامنیو پراخېدل او د بهرنیو موسسو په فعالیتونو کې کموالی هغه لاملونه دي چې له امله یې په دغه هیواد کې بیروزګاري زیاته شوې ده. اغلی اوریاخیل دغه شان وویل چې هڅه کوي چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې په زرګونه بیروزګارو کسانو ته د کار کولو پروګرامونه برابر کړي. څه موده مخکې د افغانستان ولسي جرګې هم د یاد وزارت وزیر په هیواد کې د بیکاری د کچې د پراخېدو او دغه شان له افغانستان څخه د ځوانانو د تیښتې پړوند د جرګې استجوابیه غونډه ته راغوښتې وه. د ول تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه، بهرنی خبرونه له احمد شیبر څخه واورئ.
د ایران دولتي اژانس هرنا نن خبر ورکړ چې دغه هیواد پارلمان موافقه وکړه چې حکومت د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره اټومي تړون تطبیق کړي. سربیره پر دې چې د دې تړون لپاره لایحه تصویب شوه، خو د ایران وکیلانو ټینګار وکړ چې نړیوال څارونکي باید د ایران له پوځي ځایونو په محدود ډول کتنه وکړي. د ایران اژانس په وینا له دې لایحې سره 161 وکیلانو موافقه وکړه، 95 وکیلانو مخالف رایه وکاروله او 14 نورو ممتنع رایه درلوده. په جولای کې د نړۍ پیاوړو هیوادو په جنوا کې له ایران سره تړون کړی و چې د دې تړون له مخې به پر ایران لګول شوي بندیزونه ورو ورو لرې کیشي او ایران به خپلې اټومي هڅې راکموي. دا لایحه اوس د شورای نگهبان تایید ته اړتیا لري.
لشتر لشتر دیر لستنه ده یوش میر ماشمانو پا گدون هغا وقت نن ووشل شل چه ده کراچی شار پی بی مزدهی میسیمی که پر درویو معاقتی کورونو مزکا وشوه ده پا سیمی که ده سنی پونمی وکس ازادی رلو تا وویل
13 لوگ اس میں پھنسے تھے جس میں 7 بچے 3 لیڈیز اور 3 مینٹ ریسکیو
اپریشن کمر راپریو تو رستو پملبک ان ختیو چبکی و ماشومان درے زنانا او درے ناری نہ شامل دی پملو شو کی دو زیاتر کسانو تعلق دی وی کور نئی سر دے
پولیس وای دا پیشنن سارا وخت وشو چې خټیا او کانی په کراچی کې پوری وکمب لغونډی را وشوې دي دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې سر اعظم نواز شریف خپل خواخوږي د دې پیش له عمله سرګند کړی دا او چارواکو ته لارښوونه کړې ده چې د قربانیانو له کورنیو سره مرسته وکړي کراچی د پاکستان تر ټولو ستر ښار دی چې هلته ډیرو غریب کارګرانو په موقتی کورونو کې د غونډیو په بیخونو کې اړولې دي په سوریه کې د روسیې پر سفارت په داسې وخت دوه توغندي وشتل شوي چې د دولت پلوي کسان د سفارت مخې ته راغونډ شوي وو څو له روسیې مننه وکړي چې د سوریې په چارو کې مداخله کړې ده راپورونه وایي چې لومړی توغندی د سفارت پر ودانۍ ولګېد چې خلک یې وارخطا کړل او سره منډې یې کړې بل توغندی هم په همدې سیمه کې ولګېد د روسیې سفارت وایي چې د دوی کارکوونکو ته مرشوب لنه ده اوښتې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا برید یوه تروریستي حمله وبلله فرانس پریس آژانس وایي چې د برید په وخت شاوخوا 300 کسان د سفارت مخې ته راغونډ شوي وو د اپوزیسیون وسلوالو د مرکز دمشق له شاوخوا پخوا هم د روسیې سفارت په نقشه کړی وو خو دا معلومه نه ده چې د برید پر مظاهره کوونکو که سفارت هدف وو روسیې د سپتمبر له 10 را پدې خوا په سوریه کې بریدونه پیل کړي دي د سوریه د انصر جبهې مشر خبرداري ورکړ چې د روسانو له لوري د سنی مسلمانانو د یو مخیز وژنې غچ په واخلي انصر جبهه د القاعده یو څنګه ده د دې جبهې مشر ابو محمد الجولانی د اکتوبر په 12مه په یو شغیز پیغام کې وویل د روسي پوځي مداخله د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ ساتنه ده خو دوی به خپل سزا وګوري الجولانی زیاته کړه چې وسوال باید انتقام په لیټ ډول واخلي چې د اسد پر اقلیت مذهبي ډلې اولوي بریدونه زیات کړي انصر سنی افراطي ډله د هغو وسلوالو په منځ کې چې د بشار الاسد له رژیم سره په جګړه دي تر ټولو پیاوړې ده روسیې ویلي دي چې د دوی په بمباري کې تر اوسه د انصر او اسلامي دولت ډلې ته زیات زیان اوښتی دی خو الجولانی وایي چې روسانو یوازې هغه وسلوالې ډلې په نقشه کړې دي چې د سوریې له پوځ سره په جګړې دي او هغه سیمې یې پرې ایښې دي چې داعش پکې واکمن دی الجولانی وویل روسان به له داسې ناورین سره مخامخ کړي چې افغانستان به یې هیر شي اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال له ابراهیم صافي څخه
په مکیلا ازادي رادیو نه د افغانستان د څو سترو کارونو د هوا حالاتو ته کابل د تودوخې لوړ درجه وویشت ته یولس اسمان شین مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړ درجه 22 ته یویش ښودل شوی جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 15 ته یولس اسمان شین کندهار اسمان وریز د تودوخې لوړ درجه 30 ته 12 ښودل شوی غزنی د تودوخې لوړ درجه 24 ته 9 اسمان شین پکتیا هم اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 22 ته 8 ښودل شوی او په پای کې بدخشان د تودوخې لوړ درجه 26 ته 9 اسمان شین ښودل شوی دی
د خبري ساعت ته موزه نوریاس نوري هرکلی کوم د افغانستان د سولې شورا وای پر پاکستان ځینو سیمه ییزو او نړیوالو فشارونو دغه هیواد اړ کړی دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته چمتووالی وښیي
فشارهایی که در سطح منطقه بالای حکومت پاکستان و همچنان خارج از منطقه شاید ایالات متحده آمریکا
و... آیا پر اختیار پر پاکستان نړیوال فشارونه زیاد شویدی او اسلام آباد به بیا پر طالبانو فشار راولی چه ده خبرو میست حاضر کری دا موضوع ده سیاسی چارو لکارپو هانو سر تیرو او ستاسو نظر هم را اخلو عزیزه رحیم زاده څوک د چدلملیز لپاره د ماشومان د حقونو د نړیوال جایزې لپاره نمانده شویده
مشکلات اطفال ده بین خود کم جمعوری کردیم که خود اطفال از این مشکلات رنج می بودن خواستم ایره به پارلمان برسانم
او په هرات که د خزو د فلمونو د فستیوال یا تنظیمون که یوایی چه ده فستیوال تر طولو غور فلمونه انتخاب شویده
فلمونه غوره شوی دی او انشاءالله موږ مخام ته په اختتامیه زور کرده دی
د افغانستان د فوټبال ټیم نن د سوریې له ټیم سره لوبه کوي دغه راز په سیمه ییزو نړیوال موضوعاتو کې اوري چې په جرمني کې د پناه غوښتونکو او کډوالو پر ضد د خلکو اعتراضونه زیات شوي دي، او په سوریه کې د روسیې له مستقیمې مداخلې وروسته امریکایي ځواکونه د بشر الاسد رژیم مخالفینو ته وسلې او مهمات رسولي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پر پاکستان ځینو سیمه ییزو او نړیوالو فشارونو دغه هیواد اړ کړی دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته چمتووالی وښیي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې که پاکستان غواړي د سولې په پروسه کې خپل صداقت وښیي نو باید ځینې عملي ګامونه هم پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ځینو پاکستاني چارواکو له هغې ډلې د دې هیواد صدراعظم نواز شریف ویلي دي چې هیواد یې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړیتوب ته چمتو دی. تفصیل د قاسم سولمل په راپور کې.
د سولې عالي شورا په دې باور ده چې په افغانستان کې د روانو ناامنیو او جګړې د حقایقو په اړه د سیمې او نړۍ د هیوادونو څرګندونو پاکستان اړ کړ څو د افغانستان د سولې په خبرو کې پر منځګړیتوب ټینګار وکړي. د سولې د عالي شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب ته د پاکستان چمتووالی د نړیوالو فشارونو نتیجه ده.
فشارهایی که در سطح منطقه بالای حکومت پاکستان
کوم فشارونه چې د سیمه په کچه د پاکستان پر حکومت او د غرض د سیمه نه بهر شاید د امریکا او ناتو د هیوادونو لخواوی دوی به ویلي وی چې انتحار چاودنې او ډلې زو حملو څخه چملاتړ کیږي هغه باید پات ورسول شي او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره صادقانه همکاري وشي.
شاغلی قاسمیر زیاته کړی چې پاکستان پر رښتیا سره په دغه پروسه کې صادق وي نو باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند ته زمینه برابر کړي او له دغې ډلې خپل ملاتړ بند کړي. په وروستۍ کې پاکستاني چارواکو ویلي چې د افغانستان د سولې د ځنډیدلې بهیر منځګړیتوب ته چمتو دي. یو له دغو چارواکو څخه د دغه هیواد صدراعظم نواز شریف دی. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په وروستۍ ناسته کې د پاکستان د صدراعظم د دې څرګندونو په غبرګون وویل چې دا هیواد باید لومړی له طالبانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د ښاغلي عبدالله په وینا که پر طالبانو د پاکستان مرستې بندې سي دغه ډله به د جګړې د دوام توان ونه لري. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې ټاکل سوی و د روان کال د جولای په وروستۍ نیټه ترسره سي د ملا عمر د مرګ له خبر سره وځنډول سوې. په ورته وخت کې د چارو کارپور روح الله امین وایي چې پاکستان خپل امنیت ته اندېښمن دی نو له همدې امله په دې هڅه کې دی چې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پر هر راز خبرو اترو کنټرول ولري.
این اولویت امنیتی پاکستان از همه اونا ارجحیت داره.
دا د پاکستان لپاره سیاسي او امنیتي لومړیتوب لري چې د طالبانو او بل هر حکومت خاصتا افغانستان سره هر ډول پروګرام چې وي که د سولې وي او یا هم د جګړې باید د پاکستان په کنټرول کې ووسی او هیڅکله دا نشي زغملی چې بل څوک پریکړه وکړي او نتیجه یې هر شی چې وي پر پاکستان اغیز وکړي.
خود چارو بل کارپوه د پاکستان لپاره پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی وای د پاکستانی چارواکو وروستۍ څرګندونې په دې هدف دي څو امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم پر راتلونکي سفر کې د غیوات ملاتړ را جلب کړي. دغه کارپوهان وای پاکستان هیڅکله د افغانستان پر وړاندې رښتینی نه و او سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید له دغه غیوات سره په احتیاط چلند وکړي.
و امرده چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پر پاکستان ځینو سیمه ییزو او نړیوالو فشارونو دغه هیواد اړ کړی دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته چمتووالی وښیي. د پاکستان صدراعظم ویلي چې پاکستان د افغانستان په غوښتنه له ډیرو هلو ځلو وروسته طالبان د خبرو میز ته حاضر کړل، خو د سولې د خبرو اترو تر دوهم پړاو مخکې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدو دغه هڅې په ټپه ودرولې. نواز شریف دا خبره د تېرې شنبې په ورځ د پنجاب په مرکز لاهور کې په یوې خبري غونډه کې وکړه او وی ویل چې دا د حیرانتیا وړ خبره ده چې آیا دا مناسب وخت و چې د ملا عمر د مړینې خبر خپور شي.
اچانک یہ اعلان کہ ملا عمر جو ہے وہ دو سال پہلے فوت ہو چکے تھے
وہ ناسپی تو گدا اعلان چ ملا عمر دو کلم مخ مر شوی نزن پو ہنگم چ پدی وقت دی راپور پرول سی ضرورت ہو لگا سنگ چ دا سلسلہ روانہ وا او یواز دو رز ورستہ دو مذاکرات دویم پڑاو پہلے دو نو دا چا اوکل اول اوکل دا تر سے یو پختنہ دا خول دی امر دے سورے پر خبر ڈیر من پیار اس پر ہوتے من ہس کہ او چ دا لے پیر تے پین کڑو دعا کہ او چ اللہ تعالی دے پدی کہ مکامیاب کری.
د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مړینې خبر د لومړي ځل لپاره د افغانستان امنیتي چارواکو اعلان کړ. په داسې حال کې چې د مولا عمر د مړینې له خبر وروسته د یو لړ پیښو من جمله د طالبانو په منځ کې د نوي مشرتابه پر سر د راپورته شویو اختلافاتو له امله د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ خبرې په ټپه درېدلې دي. پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په دې برخه کې له خپل اړخه د همکاري ژمنې کوي، خو افغان چارواکو تر اوسه پورې د پاکستاني لوړ پوړو چارواکو دغو ژمنو ته ظاهرا ځواب نه دی ویلی. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وای د سولې د ټینګښت په برخه کې به هله د پاکستان د هڅو هرکلی وکړي چې دغه هیواد پر طالبانو خپلې مالي مرستې بندې کړي. عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې د سولې په اړه د پاکستان د صدر اعظم د نواز شریف وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل چې پاکستان په دې برخه کې باید عملي ګامونه پورته کړي.
یک حرف خوب است اما در عمل توقع
دا یوه ښه خبره ده، خو په عمل کې زمونږ توقع دا ده چې طالبانو سره مرسته قطع شي. دا په مراتبو ګټور کار دی. کله چې هغوی مرسته ترلاسه نه کړي او مرسته ورسره ونه شي، هغه بیا د لویو عملیاتو توان نه لري.
د یادونې وړ بولو چې د پاکستان په منځګړیتوب د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو خبرې د روان کال د جولای د میاشتې په لومړیو کې د اسلام آباد ته نږدې په مري ښارګوټي کې ترسره شوې. دا چې پرختیا سیمه ایز او نړیوال فشارونو پاکستان دې ته اړ کړی دی چې د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ وبخی د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره په دې وروستیو کې چمتووالی وښیي. د دې موضوع د سپیناوي لپاره همدا شیبه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانګزی سره د ټلیفون په لیکه د استانګزی صاحب خبرونه ته خره خلاص. د افغانستان د سولې عالي شورا خو وایي چې پر پاکستان فشارونه زیات شوي دي او همدغه فشارونه دي البته سیمه ایز او نړیوال چې د دې هیواد چارواکي د افغانستان په سوله کې د عملي منځګړیتوب ویناوې کوي. په وروستیو کې مونږ د پاکستاني چارواکو ډېرو لوړ پوړو چارواکو څخه اورو چې وایي مونږ حاضر یو، خو د افغانستان له اړخه د دوی دغه غوښتنو ته تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه ده ځواب نه دی ویل شوی. آیا پر پاکستان واقعا نړیوال فشارونه زیات شوي او دغه هیواد بالاخره دې ته اړ شوی دی چې د سولې د خبرو بیا پیلېدو لپاره عملي ګامونه پورته کړي؟
زه فکر کوم چې پاکستان د نړیوالو فشارونو څخه د تېښتې ټول تکتیکونه زده دي، حتی که اوس دغه فشارونه راغلي هم دي. یوازې په مطبوعاتي کانفرانس کې د خبرې کول دا ډېرې تکراري خبرې دي. په وار وار د افغانستان په تېرو 14 کلو کې پاکستاني مقاماتو، پاکستاني لوړ پوړو چارواکو، د صدراعظمانو په شمول، د جمهور رئیسانو په شمول دا خبرې کړي دي. زه فکر کوم چې دا بیا یوه بله لوبه ده، یوه بله ډرامه ده. هغه د نااعتمادۍ فضا چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ رامنځته شوې ده په تېره دا د ملا عمر د مرموز مرګ او دغه د مرموز اعلان نه وروسته، زه فکر کوم دا فضا یوازې په دغه اظهاراتو او د نړیوالې ټولنې د فشار په نتیجه کې نه رامنځته کېږي. ما په عقیده هغه وخت کې دغه فضا رامنځته کېدای شي چې دوه مسلې هست. اول باید دا ثابت شي چې دا جګړه د طالب په نامه خپله پاکستان او د پاکستان استخبارات د افغانستان پلان اچوي، یعنې پاکستان د جګړې خوا ده. دا باید پاکستان ته وویل چې نړیواله ټولنه فشار اچوي که هر څو دا یوازې هغه ملي شي چې جګړې ته رالیږل کېږي. په حقیقت کې دا جګړه د افغانستان په ضد، لکه چې د افغانستان جمهور رئیس وایي، دا یو نااعلان شوې جګړه ده چې پاکستانیان رهبري کوي. یوه مسله، بله مسله دا ده چې د دې مذاکرات د لپاره چې بله پالیسي کابل اعتماد وکړي، چې د افغانستان خلک اعتماد وکړي، چې زه فکر کوم چې نړیواله ګرانټي او تضمینات ته سره پوجو لري. نه ده چې دا خپله نه دا چې وایي موږ اماده طالبان مذاکرات ته حاضر کړو، مانا چې ده؟ مانا دا ده چې د طالبان دوی په لاس کې دي. هره لحظه چې وغواړي جنګ، هره لحظه چې وغواړي مذاکرات هم هیڅ پیدا ولي. بله، دا ډېر به واقعي به نه نه وي. د وخت ځای کول دي چې دا د افغانستان د سولې لپاره د هېواد چې ګټه ورسېږي ډېر خطرناک شي.
افغانستان سنګزي صاحب یو ښه فرصت درلود د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله مخې له دې چې دغه عمومي اسمبله دایره شي، د افغانستان د حکومتي د حکومت لخوا چارواکو ویل چې د دې اسمبلې لپاره ښه چمتووالی نیول شوی دی او په دې اسمبله کې به افغان لوری نړیوالو ته خپلو شریکانو ته دا په ډاګه کړي چې په افغانستان کې د ستونزو تر شا یا د ستونزو اصلي لامل پاکستان دی. ستاسو په نظر آیا د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې دغه د افغانستان دریز په هغه شکل باندې چې چارواکي ملت په خبرو په ویناو کې کوي وړاندې په خپل دریز باندې ټینګار وکړ او کره شواهد او اسناد او ثبوتونه وړاندې کړل کنه؟
زه فکر کوم چې د افغانستان خلکو توقع درلود نه. سره د دې چې د افغانستان د اجرایا ریاست رئیس حاجی عبدالله په دې کانفرنس کې د پاکستان مداخلات په اکر څه اظهارات درلودل په عمومي اسمبلی کې، اما چې لازم و نه لابیګري وشوه او نه هم استاد او مدارک پوره وشوه او نه هم نړیوال ډېر توجه وکړه. دوه علت یې درلودل، یو دا ده چې له مخکې نه فکر کوم زموږ ډیپلوماتیک میشن یا هیات هلته ډېره قوي لابیګري نه وه کړې. له بلې خوا نه مسله دا وه چې په هماغه ورځې کې د کندز مسله مخکې شوه او ډاکټر عبدالله هم په ډېر تیزۍ سره بېرته افغانستان ته راغی. او زه فکر کوم چې پاکستانیان په دغه سې مجامعو کې کله چې اجنډا هم ورته معلوم وي، مخکې له دې نه چې زموږ حیاتان لاړ شي، حتی هندي حیاتان چې اکثره په دې سې مجامعو کې پاکستان ضد موجودین شي، پاکستانیان قوي له ډیپلوماسۍ نه استفاده کوي، لابي کوي او هغه ځینتونه مسایلې چې متاسفانه په دې ارتباط موږ د پاکستانیان نه وشته یو.
استنیزه سبې یو په موضوع اوس کله چې پاکستانی چارواکي لوړ پوړي چارواکي من جمله د پاکستان صدر اعظم دا خبره کوي چې مونږ آماده یو چې د افغانستان د سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړو چې دا خبره بیرته پایل شي، کله کله له افغان چارواکو له اړخه هم دا څه اوریدل کېږي چې پاکستان باید دا وکړي هغه وکړي دا وکړي هغه وکړي، نو کله چې هغه دا خپل چمتووالی ښیي څه باید وشي؟ افغان لوري ته څه پکار ده اوس؟
افغان حکومت دا پکار دي پاکستان ته دا وای په دې صراحت سره چې هغه جګړه چې دوی شروع کړې هغه جګړه دی ودرې، یعنی اوربند وکړي.
یعنی منظور دا ستاسو چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره اوربند وکړي نه پاکستان؟
زه ځان لرم دغه جګړه زه فکر نه کوم چې طالبان مستقیبه نکړي. په دې قضیه شاید اوسنی طالبان د افغانستان په جګړه کې نه دي دخیل، مختلفې ډلې لکه داعش لکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ لکه د چتنیان لکه د چوکتو دا ټول طالبان نه دي، دا ټول افغانان هم دي، ټول اسلامي تحریک غړي هم دي. بلان حتی ویل کېږي چې ځینې ملیشیایي ګروپونه تر دغه علاوه نه دي مستقیما د پاکستان ملیشیا پوځونه په افغانستان کې جګړه کوي.
ستانیزه صاحب په پاکستان کې د پېښور پېښې د هغه هیواد دریز د سخت دریز وسلوالو مخالفانو د هغه هیواد په وړاندې کاملا تغییر کړ. د شاه شهید پیخه هم د اشرف غنی په ګډون چارواکو ویل چې دا نقطه د عطف یعنی په اصطلاح د بدلون یو هغه ده چې د پاکستان په وړاندې به افغانستان یو نوی دریز غوره کوي. آیا له هغه پیخه وروسته آیا لازم کار وشو؟
زه فکر نه کوم چې ډېر لازم کار شوی وي، اما حداقل دومره وشو چې کابل خپله موجګیری چې هغه ده چې پاکستان تبدا تفهیمه ای چې افغانستان په چارو کې مداخله کوي دا پاکستانانو نړۍ ته ثابت کړه. حداقل دومره کار شوی د کابل له ادرس نه. اما راغلو په دې چې په پېښور کې څه یو ماف کې یاده پاکستان د نن د سیمې کې د هر تروریستي عمل هغه توجیه کې چې دلته هم د طالبان تهدید وجود لري. زه فکر کوم چې پاکستان لکه هند یو خطرناک رقیب لري او هغه هڅه کوي چې په کله ناکله په پاکستان کې داسې مسایلو ته لمن ووهي. دا نه په افغانستان پورې مرتبط نه لري او دا په طالبانو پورې مرتبط نه لري. دا یوازې هغه لوبې دي چې پاکستان یې د عامد ذهنیت د مخشول لپاره او د نړیوالو ذهنیت د انحراف لپاره کاروي.
بله ستانکزی صاحب، له تاسو نه مننه. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی و چې د پاکستاني لوړپوړو چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې د افغانستان د سولې د پټه پدریدلې پروسې د بیا پیلېدو په اړه خپل چمتووالی ښودلی خپل نظر سره شریکاو. لکه څنګه چې مو واورېدل، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پر پاکستان ښایي سیمه ییزو او نړیوالو فشارونو دا هېواد دې ته اړ کړی وي چې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلېدو لپاره چمتو والای او وخی. په تاسو حال کې چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې په ټاپه درېدلې دي، وسلوالو طالبانو د کندوز تر لاندې نیونې وروسته د افغانستان په یو شمېر سیمو کې بیا هم ډله ییزو حملو ته زور ورکړی. په دې اړه وروسته یو تحلیلي راپور لرو، خو پر همدغه موضوع کولای شئ چې تاسو هم خپل نظر سره شریک کړئ چې آیا واقعا پاکستان باندې نړیوال فشارونه زیات شوي دي چې وایي چمتو یو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمن رول ولوبو، او که ځینې بیا هم دا و لوبده د پاکستان له خوا. تاسو کولای شئ چې په دې اړه موږ ته ټلیفون وکړئ. زموږ کورنۍ شمیرې دي 0000 822 55 55، او نړیوال شمیره مو ده 0042022 1240601. کولای شئ ټلیفون وکړئ او په دې اړه لنډ نظر ورکړئ.
د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې او د افغان حکومت او طالبانو ترمنز د سولې د خبرو اترو ځنډېدو سمدستي وروسته د وسلوالو طالبانو جګړیز فعالیتونه زیات.
بله قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو وویل تاسو خبري ساعت اورئ او موږ ستاسو د ټلیفونونو په تمه یو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
خبری ساعت له ازادي راډیو او خبری ساعت د ازادي راډیو درې ورځې خبروي په اونۍ کې، البته دوشنبه، سه شنبه او چهارشنبه. د افغانستان په وخت له څلورو بجو تر پنځو بجو، له پنځو بجو وروسته بیا هم خبری ساعت لرو په دری ده چې تر شپږو بجو دوام کوي. ستاسو د ټلیفونونو په تمه یو. نظرونه کولی شئ چې په دې اړه چې آیا پر پاکستان واقعا نړیوال فشارونه زیات کړي چې د افغانستان د سولې د پټه په دردلې پروسی په برخه کې بیا هم منځګړیتوب وکړي. خو راځو بیا هم د وسلوالو طالبانو وروستیو بریدونو ته. په دې وروستیو کې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه نسبتا زیات شوي. د کندوز تر لنډې نیونې وروسته طالب وسلوالو تېره ورځ بیا ویل کېږي چې پر غزنی یو ډله ییزه حمله کړې وه. پوښتنه دا ده چې طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی ولې راغلی دی؟ په دې اړه زموږ همکار د مشال راډیو خبریال عبدالحی کاکړ یو راپور لري.
د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو ځنډېدو سمدستي وروسته د وسلوالو طالبانو جګړیز فعالیتونه زیات شوي دي. د کابل شاه شهید، د غزنی مرکزی زندان، د کندوز ښار نیول او غزنی پر امنیتي پوستو بریدونه یې ځینې ښکاره بېلګې دي. د افغان چارو کارپوه سمی یوسفزی وایي د بهرنیو ځواکونو نشتون یو له هغو لاملونو دی چې طالبان یې زړور کړي دي.
طالبان هم په نسبت زړور شوي دي او وجه دا ده چې خارجي قواوې افغانستان څخه وتلې دي. هغه وایي بریدونه چې طالبانو بدله کېدل هغه کم شوي دي او طالبان اوس فکر کوي چې د هوایي بریدونو د کموالي له وجې نه دوی کولی شي چې زمیني عملې وکړي، حتی لارې بندې کړي او د کندوز په سیر باندې
د ملا عمر تر مړینې وروسته د مشرتابه پر سر په طالبانو کې اختلاف راغلی و او یوې ډلې ملا عمر منصور اختر د مشر په توګه نه و منلی. همدې طرف ته په اشاره سره د نظامی چارو کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل وایي په داسې حملو کولو سره د طالبانو نوی مشر ځان قوي ښکاره کول غواړي.
کله چې نوې رهبري په طالبانو کې مابین کې راغله، دوی د خپل ځان د تثبیت په خاطر چې هم په طالبانو کې ځان تثبیت کا، هم په افغانستان کې ځان تثبیت کا او هم په جامعې جهاني کې ځان تثبیت کا، چې دوی نسبت سابقه رهبری ته پر قدرت دي. د دوی پلانونه دقیق دوی کابل په هر ځای کې حضور پیدا کړ، نو د دې له خاطر چې جلبیه ځان خپل زیات کا، خپل حضور هم وښي، خپل قدرت هم وښي، نوې رهبری دغه کارونه شروع کړي.
خو ځینې کارپوهان او حکومت مخالفه کړي بیا افغان حکومت ډېر ضعیفه بولي او د دوی په خبره هم دا وجه ده چې وسلوال طالبان د جګړې په ډګر کې پیاوړي شوي دي. په دوی کې یو هم د افغانستان د ولسي جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی دی.
وجه د افغانستان د حکومت ضعف دی، د افغانستان د حکومت کمزوري ده، د افغانستان په حکومت کې بي اعتمادي ده، د افغانستان د حکومت چې ګډ حکومت جوړ دي د هغو تر مابین خپل مخالفتونه دي، د هغو د موجوده وخت څخه همدغه وخت چې د دې څخه دوی استفاده وکړي. دا نن دوی ورځې کېږي چې د غزنی پر کلو باندې مزایل توغندۍ ورغورځول کېږي، مګر زه د پرون د رایې صدر اوسه پورې یو مسؤل شخصیت نه شم پیدا کولی چې ټلیفون ورته وکړم او دا موضوع ورسره شریکه کړم. یعنی نشته څوک، نشته چې چاته ټلیفون وکړي یا چاته د خلکو غږ ورسوي یا څوک مسؤلیت ومني.
کبیر رنجبر یو بل افغان کارپوه دی. دای کڅه هم د حکومت د کمزوري پاړه له شاغلی ایوبی سره اتفاق کوي. خپلواته وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د جګړه مارو ډلو جواب ورکولو ورتیا لري.
او څنګه امنیتي ځواکونه خو پیاوړي شي دي اوس روزنی نگانه او د سلام نگانه پر لاس لري، یقینا نیمګړتیا لري او هغه ډېر جدي نیمګړتیا ده چې هوایي سپورت او ملاتړ نه لري، د موږ هوایي قوتونه شتون نه لري، زری پوش موږ نه لرو، زری قوتونه نه لرو، ټانک نه لرو. یعنی ثقیله سلاح کې نیمګړتیا شته، مګر د کمیت او کیفیت نگانه پرې کچه کې دي چې دغه ډلو ټپلو ته غاښ ماتونکي ځواب ورکړي.
خو دغه ټول کارپوهان په یو خله دا خبره کوي چې باید د ملي وحدت حکومت د وسلوالو طالبانو او د دوی د بهرنیو ملاتړ پر ضد په خپلو کې همغږي پیدا کړي او یو سیاسي او دفاعي تګلاره پرمخ یوسي.
ازادي خبري ساعت اوري وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان پر مختلفو مسایلو راپورونه او مطالب لرو، خو اوس احمد چبر بیا هم سړیو ترغلې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به ترې واورو.
په کابل کې د روسیې سفیر وویل هیواد حاضر دی چې له افغان ځواکونو سره د فوجي تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د بیکاری د کچې د زیاتېدو په تړاو د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزیر نن دغې جرګې ته غوښتې وه. د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې تېره شپه د شیرخان بندر او کابل کندوز لاره د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د ایران دولتي اژانس ایرنا نن خبر ورکړ چې د دغه هیواد پارلمان موافقه وکړه چې حکومت د نړۍ له ځواکونو هیوادو سره اټومي تړون تطبیق کړي. لږ تر لږه دیارلس تنه د یو شمېر ماشومانو په ګډون نن هغه وخت ووژل شول چې د کراچۍ ښار په یوې مستهمې سیمې کې پر دریو موقتي کورونو مځکه وښویده. په سوریه کې د روسیې پر سفارت په داسې وخت دوه توغندي ویشتل شوي چې د دولت پلوي کسان د سفارت مخې ته راغونډ شوي وو څو له روسیې مننه وکړي چې د سوریې په چارو کې مداخله کړې ده. د سوریې د انصر جبهې مشر خبرداری ورکړ چې د روسانو له لوري د سنی مسلمانانو د یو مخیزې وژنې غچ په واخلي. او هالندي څیړونکو د ام ایچ ولس الوتنې د نسکورېدو علت د اوکراین له ختیځه لمځکې هوا ته توغول شوی توغندی وباله. تیر کال د جولای په ولسمه د روسي پلوه بلتون غوښتونکو تر واک لاندې مسافر وړونکې وسوواوی الوتکه غورځېدلې وه چې 298 کسان پکې سپاره وو او ټول ووژل شول. اوس هم سپورتي خبرونه.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وای ټاکل شوی چې د پنځ شنبه په ورځ به د کرکټ یو شل اواره سیالي د قندز ولایت له زیانمنو کورنوي سره د مرستې لپاره ترسره شي. د کرکټ بورډ د نشراتو مسول عزیز غروال ازادي رادیو ته وویل چې په دغه سیالي کې به د کرکټ الف او د افغانستان د کرکټ پراختیايي ټیم ګډون وکړي. د شغلي غروال په خبره په دې سیالي کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي هم د دواړو ټیمونو د غړو په منځ کې ګډون کوي. چې دغه سیالۍ نه راسته راوړلې پیسې به د کندوز له زیانمنو شویو کورنیو سره د مرستو لپاره ولیږي. ټاکل شوی په نږدې راتلونکي به د کابل جام په نامه د بایسکل ځغلولو سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بایسکل ځغلولو فدراسیون مشر صادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې به د هیواد له اتلسو ولایتونو څخه انجونې او هلکان ګډون وکړي. د ښاغلي صادقي په وینا په دغه سیالیو کې له ټولو ولایتونو څخه 15 لوبغاړي ګډون کوي. او د افغانستان د وشو فدراسیون مسولین وایي چې د کابل په ګډون د 15 ولایتونو د وشو سیالي چې د میزان په 14 پیل شوې نن پای ته ورسېده. د دې فدراسیون د امریکا مسول سید نصرت ازادي اړیدو ویل چې دغه سیالیو کې 600 لوبغاړو ګډون کړی و چې ټاکل شوی دیش غوړ لوبغاړي د افغانستان د وشو د ملي ټیم د غړیتوب لپاره غوړه شي. د شغلي سید نصرت په خبره د دې سیالیو هدف د افغانستان د ملي ټیم لپاره د غوړ لوبغاړو ټاکل و. د خبرونو پای.
سباون کاکړو چې مخکې سپورتي خبرونه واورول. خبري ساعت اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 سپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 ته په اوري. وړاندې په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو نړیوال مسایلو کې اوري چې امریکایي ځواکونه په سوریه کې د روسیې له مستقیمې پوځي مداخلې وروسته د بشار الاسد رژیم مخالفینو ته وسلې او مهمات رسولي دي. جرمني چې په اروپایي هیوادونو کې تر ټولو زیات پناه غوښتونکي او کډوال منلې وو، په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو پر ضد د اعتراضونو لړۍ پراخه شوې ده. په کورنیو مسایلو کې اوري چې عزیزه رحیم زاده څوک د چي لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو د نړیوال جایزې لپاره نومنده شوه ده.
مشکلات اطفال د بین خود کم جمعوری کردیم که خود اطفال از مشکلات رنج می بودن. خواستم ایره به پارلمان برسانم.
په هرات کې بیا د خزو د فلمونو د فستیوال یو تنظیمونکی وایي چې د دې فستیوال تر ټولو غوره فلمونه انتخاب شوي دي.
فلمونه غوره شوي دي او ان شاء الله زموږ مخام ته په اختتامیه زور کې دی چې دغه عجیب هم ویشل شي.
د فوټبال د نړیوال جام د غوروي د لوبو په ترڅ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن له سوریه سره لوبه کوي. د افغانستان د ملي ټیم له کپتان سره مو مرکه کړې ده. خوس بلار سوس سمیز و نړیوال موضوعات ته امریکایي ځواکونه په سوریه کې د روسي له مستقیمه پوځي مداخله وروسته د بشر الاسد رژیم مخالفینو ته وسلې او مهمات رسولي. دغه وسلې د سوریه په شمال کې د بشر الاسد رژیم کوردی او عربو مخالفینو ته د حواله لارې اچول شوې دي. امریکا په سوریه کې د روسي د پوځي مداخله په تیر بیا د هواد هوایی حمله په وړاندې عکس العمل خوځلی او هغه د په سوریه کې د اسلامی دولت د ډلې پر ضد اهداف او د حملو ندی ویلی بلکې ویلی دی چې روسیه په دې کار سره غوړی دی سوریه د مخالف د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم نور مخالفین په نخښه کړی. سلطان محمد سرور نور جزئیات وړاندې کوي.
امریکایي الوتکو دو اونۍ وروسته تر دې چې روسي ځواکونو د بشار الاسد رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې مستقیمه مداخله وکړه، د دغه رژیم هو مخالفینو ته چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې همجنګیږي سپکې وسلې او مهمات ورسول. د امریکا یو پوځي چارواکي وویل چې د امریکا پوځي بار وړونکو الوتکو د هغې ستراتیژۍ د تجدید په چوکاټ کې چې تیره اونۍ یې په سوریه کې د بشار الاسد د مخالفینو د ملاتړ لپاره اعلان کړه، وړمه ورځ دغه وسلې مخالفینو ته د هوا له لارې واچولې. واشنگتن تیره اونۍ د سوریه د رژیم د منځلارو مخالفینو د روزنې پروګرام ودراوه. دغه مخالفین د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هم جنګیږي. د ولس د ساتنې د یونیټونو په نامه د سوریې د رژیم مخالفې کوردی ملیشي چې ائتلافي ځواکونو سره هم همکاري لري یوازینۍ هغه ډله ده چې د اسلامي دولت ډلې خلاف جنګ کې بریاوې ترلاسه کړي دي. دوی د سوریې په شمال کې د رقه ښار ته څیرمه ځینې سیمې د اسلامي دولت ډلې څخه نیولې دي. رقه ښار په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې مرکز ګڼل کیږي. د ولس د ساتنې د یونیټونو کوردی ډلې د دوشنبه په ورځ د عربي جنگیالو له وړو ډلو سره خپل ائتلاف اعلان کړ. دغه ائتلاف کېدای شي د هغو انتقادونو په لرې کولو کې مؤثر تمام شي چې په کوردی ملیشو شوي دي. منتقدین وایي چې کوردی ملیشي یوازې د کوردانو لپاره جنګیږي. واشنگتن ویلی دی چې هغو عربي قماندانانو ته چې له کوردی ملیشو سره همکاري کوي وسلې او مهمات رسوي. د بشار الاسد د رژیم مخالف عربي جنگیالي وایي چې واشنگتن دوی ته ویلي چې په رقه ښار باندې له کوردی جنگیالو سره د ګډ برید لپاره دوی ته نوي وسلې ورکوي. د امریکا اردو ویلي چې د بشار الاسد د رژیم مخالفینو ته یې وسلې رسولي دي، خو دا یې نه دي ویلي چې دغه وسلې کومو ډلو ترلاسه کړي. د سوریې په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې د روسیې ناڅاپي مداخلې د امریکا حکومت غافلګیر کړ. امریکا د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره کوشش کوي، خو په عین وخت کې د اسد رژیم نسکورېدل هم غواړي. د روسیې د جمهور رئیس هلې ځلې چې غوښتل یې په سوریه کې د خپلې پوځي مداخلې لپاره پراخ ملاتړ ترلاسه کړي، بریالی نه ښکاري. سعودي عربستان کرملین ته د خطرناکو نتایجو خبرداری ورکړی او اروپا هم په روسیې سخت انتقاد کړی. د جبهه النصره په نامه په سوریه کې د بشار الاسد د مخالفینو یوې وسلوالې ډلې چې په دغه هیواد کې د القاعده شبکې څانګه ګڼل کیږي، د روسیې د مداخلې په وړاندې د دوشنبه په ورځ په خپلو جنگیالو غږ وکړ چې د سنیانو په کلو باندې د روسي الوتکو د بې توپیره بمباري د غچ اخیستو لپاره د بشار الاسد د رژیم د ملاتړو علویانو په کلو باندې بریدونه وکړي.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
جرمنی چې په اروپا کې تر ټولو زیات پناه غوښتونکي او کډوال په خپل خاوره کې منلې دي، په دې وروستیو کې د پناه غوښتونکو او کډوالو پر ضد اعتراضونه هم زیات شوي. پرون د جرمنی په درزدن کې هم دا ډول یو اعتراض لارون وشو. دا په داسې حال کې ده چې د جرمنی صدر اعظم د پناه غوښتونکو په اړه خپل دریځ نرم کړی دی او همدا علت دی چې د یوې وروستۍ نظر پوښتنې له مخې د دې د سیاسي ګوند ملاتړ ویل کېږي په سلو کې 9 دېرش کم شوی دی. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د امریکا او لویدیځ اروپا د اسلامي کېدو پر خلاف د هیوادپالو اروپایانو ګوند یا پګېدا د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل د هغې پالیسۍ مخالفت کوي چې د منځني ختیځ له جګړه ځپلو هیوادونو څخه پناه غوښتونکي مني. د دوریچ ګزالت ادارې په وینا چې د ګڼې ګوڼې اټکل کوي شاوخوا 9000 کسانو په ډریزډن کې لاریون وکړ او د پناه غوښتنې پر ضد یې شعارونه ورکړل. د پولیسو په وینا په چمنتیز او لایپزیګ ښارونو کې هم د وړې کچې لاریونونه وسول. ډریزډن کې د لاریون ضد شاوخوا 250 کسانو په عکس العمل کې شعارونه ورکول، خو دواړې ډلې د پولیسو لخوا له یو بل څخه لیرې وساتل سوې. د جرمني په شټاډې ښار کې د عیسوي ډیموکراټانو اتحادیه ګوند راټول سویو غړیو ته په خبرو کې د دغه هیواد صدر اعظم انګلا مرکل وویل، موږ ګورو چې په دې اړه موږ باید پخوا هم زیات کار وکړو تر څو د پناه غوښتنې او بې ځایه کېدو له لاملونو سره مبارزه وکړو، ځکه چې همدا زموږ لپاره لاره ده چې د پناه غوښتونکو راتګ تنظیم کړو. د پګېدا یو لاریون کوونکی د پولیسو لخوا له هغه وروسته ونیول سو چې لانجه یې پیل کړه. بل لاریون کوونکی شای محاکمه سي، ځکه چې د مرکل او اقتصاد د وزیر په نوم یې د نانځکو په غاړو کې دار اچولی ګرځاوه. د پولیسو د یوه ویان په وینا د قانون له مخې د مرګ تهدیدونه منه دي. مرکل د جرمني د هغې پالیسۍ پلوي کوي چې د پناه غوښتونکو په اړه یې دریځ نرم دی. له دغو پناه غوښتونکو څخه ډیری یې د سوریه او افغانستان له جګړې تېښتې ته اړ سوي دي. تېره اونۍ د یوې نظر پوښتنې له مخې د مرکل د عیسوي ډیموکراټانو اتحادیې ګوند ملاتړ 9.5 په سل کې کم سوی دی. جرمني ته د پناه غوښتونکو شمیر په دوامداره توګه زیات سوی دی او د اټکل له مخې 1 میلیون یا تر دې هم زیات پناه غوښتونکي سږ کال دغه هیواد ته ننوتلي دي. د پناه غوښتونکو د ځای پر ځای کولو ګڼ شمیر مرکزونو د پناه غوښتونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي خبر ورکړی او ګڼ شمیر یې د اور اچونې له حملو سره مخامخ سوي دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. مخکې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا پر پاکستان ځینو سیمه ییزو او نړیوال فشارونو دغه هیواد اړ کړی دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره چمتووالی وښیي. د سولې خبرې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ د خبر له خپرېدو وروسته او دغه راز د طالبانو په نوي مشرتابه کې د نوي مشرتابه پر سر د اختلافاتو له امله په ټپه درېدلی دی. خو په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو لړپوړو چارواکو ویلي چې دوی حاضر دي چې طالبان بیا د خبرو میز ته کینوي. په دې اړه مخکې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د غراز له کارپوهانو سره مو خبرې وکړې او اوس هم یو اوریدونکی راسره ټلیفون په لیکه دی. بلې، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنې ورور، په دې اړه لنډ نظر ورکړئ. آیا پر پاکستان واقعا سیمه ییز نړیوال فشارونه زیات شوي دي؟ بلې، مهرباني وکړئ، مننه، مهرباني، تشکر، ژوندی اوسې. مهرباني وکړئ په دې اړه تاسو څه فکر کوئ چې آیا همدغه فشارونه دي؟ مننه له تاسو نه، ژوندی اوسې. بله، مننه، ژوندی اوسې. ستاسو نظر مو واورید. یو بل اوریدونکی مهرباني وکړئ ورور، لنډ ځان راوپیژنې او ووایئ چې آیا واقعا پاکستان
خبرې کوم.
بله، مهرباني وکړئ کمال صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟
زما فکر دا دی څنګه چې اوس پاکستان په ټول معنا خپل کوشش کوي تر څو حملې په دې ډېرې کې تر څو حکومت کې خپل هغه لاسپوس تجربې په نامه طالبانو بولي تر څو هغه د دې په واک کې شامل کړي تر څو د هند سره مبارزه په آینده کې په اوج کې. نو په همدې خاطر همیشه کوشش کوي یار دلته حملې زیاتې او دا کوشش کوي چې موږ غواړو سوله وکړو. نور او ځکه دوی پوهېږي چې ورځ ورځ افغانستان د پاکستان په مقابل کې خلک نفرت زیاتېږي، کرکه زیاتېږي. تاسو وینئ چې په ننګه عام خلک افغانستان کې د پاکستان په ضد باندې خلک راپورته نه
کوي. مننه،
او په دې ډول طالبان د افغانستان حکومت سره کښېني.
بلې، مننه، ژوندی اوسې. له تاسو نه مننه چې په دې اړه مو ټلیفون وکړ. بل اوریدونکی هم اخلو. بلې ورور، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنې او لنډ خپل نظر ورکړئ په دې اړه.
السلام علیکم. الماس په لیمه د خوښې نړۍ کني ول تاسو ته د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې.
وعلیکم السلام. فدای صاحب، لنډ کوو، مهرباني. بله مهربانی وکیل تاسو غږ ټوله اوري په افغانستان کې مهربانی.
نو زما نظر خدا دی چې هېڅکله په پاکستان باندې دا نړیوال فشارونه نه دي. دا د پاکستان خپله کرغېړنه دوه مخې پالیسي ده چې اوس دا متحده ایالتونو ته دا نواز شریف سفر کوي. دوی غواړي چې خپله څېره هلته وښيي چې مطلب موږ خپل کوششونه دا د جاري ساتلي دي، خو ولې د افغانستان له لورې نه موږ ته مثبت جواب نه راکول کېږي. پاتې شوله دا که نړیوال فشارونه په واقعیت کې پاکستان باندې وي، نو بیا پاکستان ولې د دوی نه دا غوښتنه نه کوي چې دوی ولې تروریزم د ترهګري دلی لمانځه نه وړي چې دوی د پاکستان سره داسې پاکستان باندې د غره وړي فشار راوړي چې طالبان د سولو خبرو ته کښېنوي؟ ولې طالبانو تجهیز د دوی د موبایل نه وړي؟ ولې طالبان هغه تروریستي ډلې د موبایل وړلو غوښتنه نه کوي؟ داسې فشارونه ولې نه راوړي؟
بلې مننه فدای صاحب ژوندی اوسې. له تاسو نه مننه چې په دې اړه مو ټلیفون وکړ او خپل نظر مو راسره شریک کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو ډیرو اوریدونکو هم پر همدې موضوع د افغان بي سیم له لارې پیغامونه راستولې دي. څو لولو ابل ستار سعادت د هلمند له مرجې ولسوالۍ څخه لیکي چې د افغانستان د سولې عالي شورا باید طالبان د سولې خبرو ته کښېنه نه وي او ژر باید د جګړې ټغر له افغانستانه ټول کړي. امین ځلان د اروزګان ولایت څخه لیکي چې پاکستان تل دوه مخی سیاست غوره کړی دی. پاکستان غواړي چې نړۍ ته دا ثابته کړي چې موږ چمتو یو چې د سولې په خبرو کې همکاري وکړو، خو په حقیقت کې همکاري نه کوي. که چېرې دوی همکاري کولی نو اول به طالبان دې ته حاضر کړي وای چې اوربند وکړي. قاری رحمت الله روحانی هم د هلمند څخه لیکلي چې سوله نه حکومت کوي نه طالبان، ځکه یو وای چې زه زورور یم او بل وای چې زه زورور یم. له تاسو ټولو مننه چې موږ ته مو پیغامونه راستولي. پیغامونه ډیر دي، موږ هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. یو افغان ماشوم انجلۍ چې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو د نړیوالې جایزې لپاره نومنده شوې ده وایي چې د دې هیواد ماشومان په جدي ډول د حکومت او نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. عزیزه رحیم زاده د هغو هڅو له مخې چې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې کړي دي دغې جایزې ته نومنده شوې ده. عزیزه اوس مهال په کابل کې د کورنیو بې ځایه شوو په یوه کمپ کې اوسیږي. اجمل تورمان یې په اړه نور تفصیل اوروي.
هغه افغانه پیغلوټې چې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو نړیوالې جایزې ته نومنده شوې په دې باور ده چې انسان یوازې په خپلو هدفمندو او استوارو ګامونو سره له بېوطلۍ او غریبۍ څخه هوساینې او آرامۍ او له جهل او نادانۍ څخه د پوهې لوړو پوړیو ته رسیږي. عزیزې رحیمزاده په خپله کوچنۍ دنیا کې لوی هیلې انځور کړي او غواړي چې د خپلو ټولو هغو ارمانونو خوبونه چې د یوې بې برخه چاپېریال زیږنده دي ریښتینی کړي. دغه افغان نجلۍ له څو کلونو را په دې خوا د کابل د بګرامیو نساجۍ ته څیرمه د بغلان د بې ځایه شویو کورنیو په کمپ کې اوسیږي. د څښاک پاکو اوبو ته د یاد کمپ د کابو 200 کورنیو لاسرسی او ماشومانو ته د زده کړو د اسانتیا برابرول هغه لاسته راوړنې دي چې عزیزه یې له امله د هالند د ماشومانو د سولې جایزې د نوماندانو په کتار کې درولې ده. کله چې لیدو ته ورغلم او خبرې مې ورسره وکړې په دې پوه شوم چې د ګڼو ټولنیزو محدودیتونو سره سره له خپلو همزولو سره ډېر توپیر لري.
دا کمپ په خود ما از طریق سرکس که سکمپ ما دایر شد ما خبر شد.
دی وی د سرکس له طریق چیز موږ په کمپ کې جوړ شوی او زه خبر شوم چې و شورا شته چې ما دې شورا کې ګډون وکړو. په کمپ کې د ننه مو د ماشومان ستونزې راټولې کړې کوم چې ماشومان یې له امله ځورېدل. ما غوښتل چې دغه ستونزې پارلمان سره شریکې کړم. په دې درېو کلونو کې مې د خپل کمپ د ماشومانو درې ستونزې هوارې کړې: د څښاک د اوبو، ښوونځي او بل دا چې له ماشومانو نه یې په ښوونځیو کې تذکرې غوښتلې او د هغه ستونزو له امله چې موجودې وې امکان یې نه و. ما دا ستونزه هم هواره کړه.
تانستم که تذکره گرفتن ازت پال کمپ ممنوع بسازم.
عزیزه سکل د خپلو دوو سیالانو سره چې وی له لیبریا او بل یې له بورتوریکو ده دغې جایزې ته نومانده ده. دغه جایزه هر کال هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د ماشومانو د حقونو د ښیګڼې او خوندیتوب په برخه کې کار کوي. تر دې دمخه ملال یوسفزی چې پاکستان کې د ماشومانو د زده کړو ملاتړې ده هم دغه جایزه ترلاسه کړې وه. عزیزه، موږ سره په خبرو کې د کورنیو بې ځایه شویو په ستونزو ډېره تم شوه او ویلې چې د دغو کورنیو د ماشومانو ژوند د چارواکو د ماشومانو له ژوند سره اصلا نه پرتله کیږي.
ده سال است که دی کم زندگی میکنم، اطفال با مشکلات
دی وی لس کاله کیږي چې دلته ژوند کوم. ماشومان نورې ستونزې هم لري، میندې او پلرونه یې کار نه لري، کور نه لري، برق نه لري. که موږ د کم ماشومانو ته وګورو له هره پلوه ستونزې لري. د هغوی ماشومان چې دي پرمختللي وسایل لري، حتی له کمپیوټر پرته ژوند نشي کولی چې ګیم ونه کړي، تلویزیون ونه ګوري او داسې نور. خو د کم ماشومانو ته د یو عادي څراغ رڼا هم ډېر ارزښت لري، کوم چې نشته.
روشنی یک څراغ عادي کس که برای برک اطفال کم بسیار ارزش داره.
د بغلان د بې ځایه شویو استاد احمد خان وایي چې د څښاک پاکو اوبو ته د دغه کم د اوسیدونکو نه لاسرسی دا یوه لویه ستونزه وه چې اوس هواره شوې ده.
دا
اوبه خو موږ اخیستې له ټانکرونو نه او له نساجۍ به هم ماشومانو راوړلې. اوس موږ د اوبو له سرګردانۍ بېغمه یو.
15 کلن عزیزه په کابل کې د یو ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده. د عزیزې مور وایي خپلې لور ته دعا کوي چې دغه معتبره نړیواله جایزه وګټي.
زه خبره شوم، ټولو ویل سترګې دې رڼا. ما ویل زه نه یم خبره، خدای دې وکړي چې وشي. ښوونکي هم دعا کوي، زه هم دعا کوم. موږ ورته ویلي چې تعلیم وکړي ځکه موږ بې سواده یو، سترګې مو ړندې دي.
عزیزه وایي هغه نندارې چې د افغانستان په تعلیمي سرکس کې زده کړي دي هر ورځ یې د خپل کم ماشومانو ته ورزده کوي تر څو له هغوی سره هم په ژوند کې د پرمختګ لپاره یو ذهنیت موجود وي. افغان ارواپوهان وایي چې د دغه هیواد ماشومان لوړې وړتیاوې او نوښتګر ذهنونه لري. یوازې دې ته اړتیا ده چې د مهربانۍ لاس ور اوږد او د استعدادونو د غوړاوي لپاره یې اسانتیاوې برابرې شي.
د عزیزه رحیم زاده په اړه مو واورېدل چې د کابل د په کابل کې د کورنیو بې ځایه شویو په یو کمپ کې اوسیږي او د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو نړیوال جایزې لپاره غوره شوې ده. مورې وایي چې دا دعا کوي چې لورې دغه جایزه وګټي. نن په هرات کې د ښځو د غوره فلمونو د ګډونوالو پر ګډونوالو هم یعنې تر ټولو غوره فلمونو جایزې ویشل کیږي. په هرات کې د ښځو د فلمونو د دریم فستیوال دریمه او وروستۍ ورځ ده. دغه فستیوال چې د رویا فلم او ارمان شهر لخوا پرانستل شوی د تنظیمونکو په وینا د نړۍ د مختلفو هیوادونو شاوخوا 300 فلمونه ورسېدلي وو چې یو شمېر یې نندارې ته وړاندې شوي. څو شېبې مخکې مې د دغه فستیوال له یوه تنظیمونکي پامیر عثماني سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې تر اوسه څو فلمونه نندارې ته وړاندې شوي دي. ښاغلي عثماني په ځواب کې وویل
فلمونه غوره شوي دي او هغه لیست هم اوس موږ ته راغلی دی او انشاءالله موږ ماښام ته په اختتامیه زور کې د دې دغه جایزې به هم وویشل شي او هغه بهترین فلمونه به هم معرفي شي. خلک
څو فلمونه خلکو ولیدل یا د دغه فستیوال ګډونوالو ولیدل؟ تاسو وایئ چې 300 فلمونه مو کتلي وو. له 300 فلمونو څخه څو فلمونه وکتل شول چې بالاخره دغه 15 فلمونه غوره شوي؟
نو تقریبا د 16 نه تر 15 فلمونو پورې خلکو ته وړاندې شلو په مختلفو ځایونو کې. چې په ار کې موږ دا اول منظلام شنان د سینا په کلینک کې د هغې په حال کې تقریبا 21 نه تر 15 فلمونو پورې موږ وړاندې کړل، خلکو ولیدل او دورانو هغه بیا هم وکتل او خو جدي وکتل او د هغې نه بعد یې خپله فیصله موږ ته رسولې.
په دې کې آیا کورني فلمونه هم شته او که یوازې نړیوال فلمونه دي؟
نه، دا د شنواره کې ټولو داخلي او خارجي فلمونه ټول رالیږل شوي وو او داخلي فلمونه پکې هم دویمې مرحلې ته رسېدلي وو او تقریبا چې داخلي فلمونه پکې هم یو څو داخلي فلمونه ته پکې هم جایزه ورکړل شوې.
جایزې څه ډول جایزې دي؟ آیا د فلم اصلي لوبغاړو ته ورکول کیږي، ډایرکټرانو ته، د فلم سناریو چا لیکلی وي؟
دا تقریبا موږ درې نوې کټګوري چې یو کټګوري به د ښه ډایرکټر او د ښه فلم لپاره د فلم لپاره دویمه کټګوري هغه کسانو چې دا فلمونه لیکلي وي یعنې لیکوالان دي دا د فلمونو هغې لپاره، او درېیمه کټګوري خپله کارکوونکو لپاره چې مهم بس د دوی لپاره.
کوم معیارونه تاسو په پام کې نیولی چې یو فلم غوره وګڼل شي، یعنی د فستیوال په پای کې هغه غوره فلمونو څخه وشمیرل شي؟
بعضې معیارونه خو زموږ دوران سره ولې زموږ مقصد د دې برنامې نه دا د دې پروګرام نه چې هغه فلمونه چې په ښه توګه مالی وکولی شي چې هغه مشکلات او هغه چیلنجونه چې په نړۍ کې ښځې ورسره مخامخ دي او د ښځې د حقوقو په وړاندې یو ګواښ ګڼل کېږي، په هغه موضوعګانو باندې چې کوم فلمونه جوړ شوي دي هغه زموږ معیار خصوصاً هماغه چې په ښه توګه مالی د ښځو عمده مشکلات په ډېره ساده توګه مالی وکولی شي خلکو ته بیان کړي او د خلکو توجه راوګرځي.
کوی شي چې ووایي چې کومو فلمونو ډېره توجه جلب کړې ده د ګډونوالو یا د نندارچیانو؟
تقریبا دلته خو ډېر زیات فلمونه راستول شوي، ولې تقریبا 4-5 فلمونه داسې دي چې هغه خلکو ته ډېر جالب وو، چې تقریبا یو فلم ته چې پرواز اجباري په نامه دی هغې ته هم ډېر زیات عام دوران او هم خلکو ته ډېر زیات یعنی خوښې کړو او ډېر تعریف یې وکړو. تقریبا شپږ فلمونه داسې افغاني فلمونه وو چې ډېر مهم فلمونه وو.
تاسو چې د دغه فستیوال چارې تنظیم کړي دي، دا دریم ویل کېږي چې دریم فستیوال ده چې په هرات کې جوړیږي، آیا داسې نور فستیوالونه هم په نورو ولایتونو کې په پام کې لري که نه؟
هو، موږ خو دا پلان لرو چې موږ دا فلم فستیوالونه د مزار شریف په ښار کې هم وکړو، خو متاسفانه د بعضې امنیتي ننګونو د خاطره چې د مملکت د امنیتي حوزه لږه سمه نه بلل کېږي، نو موږ انشاءالله په پلان کې لرو چې په بل ځل دپاره سره د بل ځل د خیره سره دغه برنامې په مختلفو ولایاتو کې لکه په مزار شریف کې، خپله په مرکز کابل کې، په ننګرهار کې، په داسې ځایونو کې هم دا مخته وړاندې بوځو.
د هرات د ښځو د فلمونو د فستیوال یو تنظیمونکی پامیر عثماني وو.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه.
کلسیم او ویتامین دی د انسان په وجود کې څه رول لري؟
چه کارهایی باید صورت گیرد تا زنان با کمبود ویتامین دی و کلسیم مبتلا نشوند؟
د خزو غږ نه آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې نجیبه نوشابه ل امریکا غږ نه. د تماس شمیره 0900010 امریکا غد آشنا رادیو.
اوس ازادي رادیو اوري. د افغانستان د فوټبال ټیم د نړیوال جام د غوروي لپاره په روانو سیالیو کې نن له سوریې سره مسابقه کوي. دغه لوبه د عمان په مرکز مسقط کې ترسره کیږي. افغانستان تر اوسه څلور مسابقې کړي دي، درې بایللې دي او یوه یې له کمبودیا ګټلې ده. دا چې د نننۍ مسابقې لپاره افغانستان ټیم څه تیاری نیولی، زما همکار امید مرزبان د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم له کپتان جلال الدین شریعت یار سره مرکه کړې ده.
میګ وستم د یو هفته په یوازې سيوس یو هفته پرکټیس کوو، بل هفته 15 ورځې شپږ ورځې مخته مې د سنگاپور سم میچ وو، ښه میچ وو. بس زړیا څه دوام لوبې کوو، درې میاشتې مخته مې زړیا څه لوبې وکړه، ښه لوبې وکړه، به مینه شپږ صفر وګټله. بس دا ور مو پکې د مینه بدون اسونه نه ګټله شي. میګوستا تیم مخ نه تکراشو نوې پلان رغلې دي، دا نوې استاد د جرمني سلاوین سکرجیس می سدر ک ماک وکو سینشل نن به زریا سخلو به وکو.
تاسو وړاندوینه کولای شئ چې نننې لوبه به وګټي کنه که سوریا ډیر قوي تیم دی؟
نه انشاءالله میگم که تده شو دا سوریا خو تکا تیم دای دا اشتیا بیش پی اشیا که تکا تیم دای به میگم اول ورسی دا دره میاشتو مخ کم لزوریا سا لوبه وکوا میگ درد میگنه درد تکا نو لک تکرا وو به میگم دا میگ سا تن ویر پلیران وو سا اکسپیرینس نو وو اسونا غلطیه وکوا پی تیم که ویس میگ تا درې میاشتې کې دوه درې وره نه میچینم وو، جاپان ته میچ وو، تمدای تایلند ته میچ وو، کمبوج سا سنگاپور سا وستا سا میگم تکرار شو وس ان شاء الله یاد قتل شو زریانم قتل شو ان شاء الله دا پیام سګیرو به اول به دا میچ کو سی به سبا وګیرو کا وی کتو کا صفر صفر شي یا به مینا به میا وګټي به مینا سونه نه قتل شي.
تاسو د ټیم د کپتان په آیس د خپل ټیم مشکلات په ګوته کولای شئ؟ په کوم ځای د میدان تاسو په ټیم کې مشکلات لیدل کیږي؟
زوبس تیم دو پر وتا کله لوبه کا محمد ملي تیم دو پر مخک وخت کې میګ یم وخت ډیفنس کې تکراو به یو وس تیم وس میګ دې تکات پلان شتا وس په ډیفنس کې تکایو وس ګول مخک وخت کې میګ خالي یو ګول پکړو منځو فکر یا وس دوام ګول پکړم شتا دا او وایس عزیزی ډیفنس کې تم دای شپاک پینځو شپاک تکرا پلان دی میټرسل کې میټرسل میګ میټرسل کې دې بشید پلان شتا Vispe da attackem tam da salir pinzo ta kaple randi Faisal Shaista Kaiba Amani Nurula Amiri da delta ka da what team ta shaveda mig mahke wahke se viso peker wakama twa dre kala tata mig mig sa se dualas diala sta kaple randu vis mig sa utolas nina sta kaple randi da what team ta shaveda
د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم کپتان جلال الدین شریعت یا روچه د نن لوبې په اړه د افغانستان د ملي ټیم د چمتووالي په اړه معلومات را سره شریکول. د افغانستان د ملي ټیم نن د فوټبال ملي ټیم نن د عمان په مرکز مسقط کې له سوریې سره لوبه کوي. مخکې په خبرونه کې مو پر اساسي موضوع په افغانستان کې د سولې د پټه په درېدلو خبرو په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا عکس العمل درلود. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پر پاکستان ځینو سیمه ییزو نړیوالو فشارونو دغه